السلام علیکم په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شپې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلی په سر کې بام کړی پام کړی د سات خبرونو ته. پاکستانی پولیسو په اسلام آباد کې درې افغان خبریالان نیولی دي. په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال نور الله اکبری ازادي رادیو ته وویل د امریکا غږ پخوانی خبریال عاشق الله جلالزی، د ارزو ټلویزیون پخوانی خبریال ذاکر الله یزدانی او د وی محلی رادیو کارکونکو یعتیق الله رحیمی نن سهار سه شنبه پولیسو نیولی او حاجی کم ته انتقال کړي. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې د خبریالان ولې نیول شوي، خو ډیر کله پاکستانی پولیس په دې هیواد کې میشت افغانان د ویزو د نه درلودو له کبله نیسي او بیرته افغانستان ته ریپورټوي. په ایران کې د بایو په لوړوالي د اعتراضونو په درېیمه ورځ نن سه شنبه په تهران او شیراز کې بازارونه وتړل شول. د آزاد اروپا آزادۍ رادیو فردا څنګه یو شمېر ویډیوګانې ترلاسه کړي چې کسبکاران او دغه سې دوکانداران ښیي چې اعتراضي غونډې پیل کړي. راپورونه وایي چې د تهران په لوی بازار کې نن په درېیمه ورځ اعتصاب روان دی. تصویرونه کې لیدل کېږي چې امنیتی ځواکونو په شوش میدان کې د لاریون کوونکو د تیتولو لپاره اوښکۍ بهونکی ګاز استعمال کړی. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت وایي د داعش ترهګرۍ ډلې پر ضد عملیاتو کې نن سه شنبه 355 شکمن کسان نیولی دي. دا شکمن کسان په داسې حال کې نیول شوي چې پرون دوشنبه د ترکیې په شمال لویدیځ کې په یوه وسلوال نښته کې درې پولیس وژل شوي او شپږ وسلوال کسان ټپیان شوي وو. د ترکیې کورنیو چارو وزیر علي یرلیکا وایي چې د عملیات د ترکیې په یو استولایتونو کې شوي. د بنگلاديش لومړی خزینه صدر اعظم خالده ضیا د 80 کلنۍ په عمر د ورپېښې ناروغۍ له کبله مړه شوه. خالده ضیا چې د بنگلاديش د ملتپال ګوند مشره وه، غوښتل یې په راتلونکو ټاکنو کې ونډه واخلي. د هغې د مړینې له کبله په بنگلاديش کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان شوی. او عبدالقاسم فردوسی چې د افغانستان د واورین سړي په نوم مشهور دی، د غور ولایت په مرکز کې د معلولیت لرونکو د ملاتړ لپاره د ورزشي حرکتونو لړۍ پیل کړې. فردوسی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل د دغو ورزشي حرکتونو موخه د معلولیت لرونکو کسانو لپاره د مالي ملاتړ او کاري فرصتونو برابرولو ته د خلکو پام ور اړول دي. فردوسی چې بوکسر دی، نږدې لس کاله کېږي چې په عامه ځایونو کې درانه ورزشي حرکتونه ترسره کوي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي اسلام کلا بندر کې د راستنیدونکو د ملاتړ چارې لا هم ځنډیدلې. کډوال اندېښمن دي.
زه خپل ناروغ یم، څلور ماشومان لرم، یوه مېرمن له هغه ځایه راغلو خو دلته هیڅ نشته.
د تورخم د لارې د بندوالي سوداګریز زیانونه 45 میلیونه زیان یوازې پاکستانی سوداګرو ګاللی.
یو میاشت کې د 45 میلیون ډالر نه زیات نقصان شوی دی صرف د تورخم. تاسو خبره کوم
سالنګ لار بیا واورو او توپانونو تړلې ده. مسافر او کورنۍ سرګردانه کړي.
موټرې په لارې کې بند پاتې شوې ده. ماشومان یې ډېر بې قراره ده او د ورور مېرمن هم ناروغه ده. نه پوهېږم دا مهال په څه وضعیت وي.
او نن دریمه ده چې د تهران د بازار ډیره برخه د اعتراض په بڼه رخصت.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی راځو. د سر راپور ته د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي چې د هرات په اسلام کلا کې د افغانستان او ایران پر پوله د راستنیدونکو کډوالو د لاسنیوي چارې لا هم ځنډیدلې پاتې دي. دغه سازمان ویلي چې اوس مهال دغلته د راستنیدونکو لپاره یوازې د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو، اوبو او حفظ الصحې محدود خدمتونه وړاندې کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت روان کال په سپتمبر میاشت کې دفترونو ته د ملګرو ملتونو د افغان خزینه کارکوونکو د تګ مخه ونیوله چې له امله یې په اسلام کلا بندر کې د راستنیدونکو د هرکلي په مرکز کې د نږدې ټولو خزینه کارکوونکو د کار مخه ډپ شوه. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي که څه هم د هرات له چارواکو سره په دې اړه خبرې روانې دي، خو د راپورونو له مخې طالبانو ټینګار کړی چې د اسلام کلا د هرکلي په مرکز کې غیر روغتیایي ښځینه کارکوونکو ته د کار کولو اجازه نشته. اسلام کلا له ایران نه افغانستان ته د کډوالو د اخراج یا ستنولو تر ټولو مهمه او اساسي لاره ده. تفصیل به له اکرام الله اکرام واورو.
داسې مهال چې ایران د هرات د اسلام کلا بندر للارې د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي هلته د راستنېدونکو کډوالو د لاسنیوي چارې لا هم ځنډېدلې. دغه سازمان په یو راپور کې چې دوشنبه د ډسمبر 9 خپور شوی ویلي چې اوس مهال په اسلام کلا کې د افغانستان او ایران پر پوله د راستنېدونکو لپاره یوازې د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو اوبو او حفظ الصحې محدود خدمتونه وړاندې کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي که څه هم د هرات له چارواکو سره په دې اړه خبرې روانې دي، خو د راپور له مخې طالبان لا هم اجازه نه ورکوي چې د دې بندر د IOM د هرکلی په مرکز کې د غیر روغتیایي برخې خزینه کارکوونکي کار وکړي. پر راپور کې راغلي په منځني ډول اوس مهال له ایرانه د ورځې 224 کسان د اسلام کلا له لارې افغانستان ته ستنېږي. په همدې حال کې له ایران یو شمېر راستنېدونکي افغان کډوال وایي دغلته د کډوالو لپاره په لنډمهاله پنډغالي کې مناسب اسانتیاوې نشته. له ایرانه تازه یو راستون شوي افغان چې اوس مهال په اسلام کلا بندر کې دی وایي څو ورځې کېږي چې افغانستان ته راوختی، خو تر اوسه خپلې اصلي سیمې ته نه دی انتقال شوی. نوموړي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
زه دلته په اسلام کلا کې په کمپ کې یم. دلته هیڅ نشته، کلینیک نشته، زما ماشومان ناروغان دي، د اوسېدو ځای یې سم نه دی، خوراکي مواد نه ورکوي. دلته وضعیت ډېر بد دی. موږ کرایه نه لرو چې خپل ځای ته لاړ شو. دلته هیڅوک مرسته نه کوي، نه پوهېږو چا ورشو او چانه مرسته وغواړو.
له ایران یو بل راستون شوی افغان علی رضا چې اوس مهال په اسلام کلا کې دی وایي له خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره تازه راستون شوی او په خپل هیواد کې هیڅ نه لري.
زه خپل ناروغ یم، څلور ماشومان لرم، یو مېرمن له هغه ځایه راغلو، خو دلته هیڅ نشته. موږ په ډېرو ستونزو کې یو، نه په وطن کې کور لرو، نه ځمکه لرو، هیڅ نشته. زه خپله د سږو ناروغي لرم او ډېر په تکلیف یم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د روان کال په سپتمبر میاشت کې دفترونو ته د ملګرو ملتونو د افغان خزینه کارکوونکو په تک بندیز ولګولو، چې لامل یې په اسلام کلا بندر کې د راستنېدونکو د هرکلی په مرکز کې د نږدې ټولو خزینه کارکوونکو د کار مخه ونیول شوه. که څه هم IOM ویلي چې د پولي وضعیت له نږدې څاري او هڅه کوي چې راستنېدونکو ته بشري مرستې برابرې کړي، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي وو چې د دوی په خزینه کارکوونکو د طالبانو د بندیز له امله په افغانستان کې ژوند ژغورونکي خدمتونه ټکنی شوی او رستر بلی له خطر سره مخامخ کیږي. اسلام کلا له ایرانه د اخراجیدونکو کډوالو اصلي لار بلل کیږي. د راپورونو پر بنسټ د روان کال لپاره 2 میلیونه ډیر افغان کډوال په دې لار افغانستان ته ستانه شوی چې لږ تر لږه 80% یې ښځې او ماشومان دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه یم. غوا می مال می ټول می در بدر
رسول له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
له ایران ورزو بل گاونډي هیواد پاکستان ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری او ترانزیتي لارو د بندیدو له کبله د دواړو خواوو سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو په ارزښت زیان رسیدلی دی. پاکستانی سوداګر وایي په 13 ورځو کې تر 200 میلیونو ډالرو زیات تاوان کړی. دوی وایي نه یوازې افغانستان د دوی د سوداګری مالونو لپاره لوی بازار و، بلکې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته هم د افغانستان له لارې ډېره سوداګري کوله چې دا مهال دا سوداګري په ټپه درېدلې. اسمت سروان او د موضوع تفصیل.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له کابو 2 میاشتو راهیسې د لارو د بندېدو له کبله ترانزیتي بارونه او کانټینرونه لا هم د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی خبرداری ورکړی چې له 10,000 څخه زیات افغان او پاکستانی سوداګر له سختو مالی زیانونو سره مخامخ دي، ځکه چې د هغوی ترانزیتي لېږدونې د کراچۍ په بندر کې درېدلې دي. پاکستانی رسنیو نن وویل چې لدی عمله تر 10,000 زیات افغان او پاکستانی سوداګرو زیان کړی او ورس په ورځ تاوان ډیری شي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانډي راپور ورکړی چې د تورخم سپین بولدک چمن او غلام خان په ګډون د مهمو سرحدي لارو بندیدو د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګری ته ډیر تاوان اړولی دی. د افغانستان پاکستان د ترانزیت برستیال رئیس ضیاءالحق سرحدی هم وایي چې په تیرو څه باندې اتیا ورځو کې له افغانستان سره د پاکستان د لارو د بندېدو له امله پاکستان ته د میلیونونو ډالرو زیان اوښتی دی.
یو میاشت کې د 45 میلیون ډالر نه زیات نقصان شوی دی. صرف د تورخم تاسو سره خبره کوم، بیا دې سره سره اوس پورې تقریبا د مونږ کم د افغانستان او پاکستان باندې تجارت دی، اوس پورې د تقریبا د 80 ورځو کې 205 ملین ڈالر نقصان شوی دی. غټ مارکیټ وګونه د افغانستان علاوه مخکې سنټرل ایشیا ته
پاکستانی چارواکو ویلی چې له شاوخوا 1000 تر 2000 پورې ترانزیتي کانټینرونه چې افغانستان او د منځنۍ آسیا جمهوریتونو ته په لاره وو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندېدو له کبله د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. سربیره پر دې زرګونه لارې چې د دواړو خواوو د سوداګرو واردات او صادرات لیږدوي په سرحدونو کې ولاړې دي، چې له عملی ژر خرابیدونکي توکي خوسا کیږي او مالی زیانونه زیاتی شي. ملګرو ملتو په یوه راپور کې ویلي چې د پاکستان او د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ترمنځ د لارو دوامدار بندشت د دواړو خواوو سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا 1 میلیون ډالر تاوان اړوي. افغانستان د خپلې سوداګرۍ لپاره تر ډیره د پاکستان پر بندرونو او ترانزیتي لارو تکیه کوله. له همدې امله د دوو هیوادونو ترمنځ د لارو بندېدا د دې هیواد د وارداتو او صادراتو اقتصاد ته ستر ګوزار بلل کیږي. پخوا هم د سیاسي تاوتریخوالي او امنیتي پیښو په مهال ورته خنډونه رامنځته شوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ پر لارو بې باوري شي. د پاکستاني رسنیو پر اساس سوداګر له دواړو نورو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره سرحدي لارې بیرته پرانیسي، څو د نورو اقتصادي زیانونو مخه ونیول شي او پر هغو ټولنو بشري اغېزې رامنځته نشي چې پر سوداګرۍ تکیه لري. کاربوهان خبرداري ورکوي چې کړه افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت لارې خلاصې نشي او د وژدې مودې لپاره تړلې پاتې شي، نو دا به په جنوبي او منځنۍ آسیا کې د ارزې زنجیرونه ګډوډ کړي، د سوداګرو لګښتونه بلوړ کړي او سیمه ییز اقتصادي بې ثباتي به لا ژور کړي. په اکتوبر میاشت کې پاکستان پر کابل او پکتیکا بمباری وکړه، ورپسې د افغانستان د طالبانو سرحدي ځواکونو له څو ولایتونو څخه مهاله پر پاکستانی پوستو بریدونه وکړل. د طالبانو له بریدونو وروسته پاکستان له افغانستان سره خپلې ټولې لارې بندې کړې. د پاکستان د دې اقدام په جواب کې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اعلان وکړ چې که پاکستان خپل لارې پرانیزي هم دوی به تر هغو خلاصې نه کړي چې پاکستان کلک ضمانت نه وي ورکړی چې بیا به سوداګري لارې له سیاسي او امنیتي چارو سره نه تړي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوریدونکو مخکمو واوریدل چې د سیاسي ترنګلتیا له کبله څه باندې 2 میاشتې وشوه چې له پاکستان سره د تګ راتګ ټولې لارې تړل شوې دي او دواړو لورو ته سوداګر زیانمن کړي. بل لور ته بیا واورو او توپانونو د سالنګ لویه لاره تازه نن بند کړې ده. دا په یو اونۍ کې دویم ځل دی چې د سالنګ لاره د واورو او توپانونو له کبله بندېږي. دا خبره د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پر خپل اکسپانه کړی ده. د دغه لارې له بندوالي سره مسافر او سوداګر دواړه اندېښمن او سرګردانه شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د لوګر ولایت یو اوسیدونکی وایي ورورې له خپلې مېرمنې او وړو ماشومانو سره تېره شپه له کابله د کندوز پر لور حرکت کړی، خو د سالنګ لارې د بندېدلو له امله اوس بند پاتې او له ګڼو ستونزو سره مخ دی. هغې چې نوی غوښتل نومې په راپور کې خپور شي. سه شنبه د ډسمبر 10 ازادي راډیو ته وویل
زما ورور له خپل کورنۍ سره تېره ورځ ناوخته د کندوز پر لور روان شو. نن سهار مې د هغوی پوښتنه وکړه، راته وویل چې موټر یې په لاره کې بند پاتې شوی ده. ماشومان یې ډېر بې قراره ده او د ورور مېرمن یې هم ناروغه ده. نه پوهېږم دا مهال په څه وضعیت کې وي.
خو یوازې مسافر نه دي چې د سالنګ لارې د بندېدلو له امله له ستونزو سره مخ دي، بلکې یو شمېر سوداګر او د بارولونکو شرکتونو مسؤلین هم وایي چې دغه لارې د تړل کېدلو له امله په خوراکي او غیر خوراکي توکو بار موټر درېدلي. د بلخ ولایت یو سوداګر خیرالدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
موږ د وړو تیلو، ساختماني موادو او سون توکو واردات کوو. همدا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، زموږ موټرې د مالونو د لیږد په حال کې دي، خو د لارې د تړل کېدو له امله موټرې ټولې ولاړې دي. موږ د سالنګ د بسولینو او د فواید امین له وزارت څخه غوښتنه لرو چې د حواله کېدو سره سم ژر تر ژره لاره پرانیزي.
محمد نبی چې د یو بارون کې شرکت مسول دی، وایي د دغه ډول حالاتو پر رامنځته کېدو باید د سالنګ په بدیلو لارو فکر وشي.
د خوراکي توکو یو له ارزښتناکو لارو نه د سالنګ لاره ده. دې کچېرې موږ بدیل پیدا نه کړو، موږ نسو کولای چې د زمي په دغه حالاتو کې چې کله توپانونه وي کله واوري، موږ مرکز ته ښه رسیدګي وکړای شو. طبیعي ده چې توکي به قیمته کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د فایدامي وزارت یو ځل بیا د هوا د خرابو شرایطو له امله د سالنګ د لویې لارې د بندېدو خبر ورکړی. د دې وزارت ویان اشرف حق شناس سه شنبه د دسمبر 1 په خپله ایکس پاڼه لیکلي، د سالنګ لویه لار سهار 2:30 د درنې واوري، سختو طوفانونو او په لاره کې د هوایي ګرد غبار د راښکته کېدلو له امله د مسافروړونکو بارونکو موټرو پر مخ په موقتي ډول تړل شوي. نوموړي ویلي چې د لارې د تړل کېدو هدف د ځاني او مالي تلفاتو مخنیوي او له خلکو غوښتي چې تر بلې خبرتیا پورې د سالنګ په لور له حرکت ډډه وکړي. دا لاره نږدې یو نیمه اونۍ مخکې هم د سختې واورې او طوفان له امله تړل شوې وه. د لار په داسې حال کې د واورې طوفان لامل تړل کیږي چې اوس مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ټولې دروازې د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره له څه د پاسه 2 میاشتې راهیسې تړلې. د روان کال د اکتوبر په 10 د کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته پاکستان دغه لارې په یو اړخیز ډول وتړلې چې له امله یې د دواړو لوریو سوداګرو ته د پام وړ مالي زیانونه واوښتل. سالنګ لویه لار د افغانستان له مهمو ترانزیټي لارو څخه ده چې د دې هیواد نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل سره نښلوي او هر ورځ سلګونه وسایط پرې تګ راتګ کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست 3 شنبه د دسمبر 1 د افغانستان په 4 ولایتونو کې د درنې واوري او باران او سختو بادونو وړاندوینه کړې. هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، دایکنډي، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، غزنی، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، لوګر، کابل، پروان، بغلان، پنشیر، کاپیسا او نورستان هغه ولایتونه یاد شوي چې پکې د ورخ او واوري ورېدو اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې په دې ولایتونو کې به د واورې کچه له 10 تر 15 سانتي متر او د باران اندازه به له 10 تر 15 ملي متر پورې ورسیږي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو، را سره اوسئ. وروسته به د افغانستان په اړه راپورونو ته بیرته راستانه شو. اوس ورزو ګاونډي ایران ته. هلته نن درېمه ورځ ده چې په پلازمینه تهران کې ګڼ شمېر بازارونه په اعتراضي ډول تړل شوي دي. دغه اعتراض پر تهران سربېره د ایران یو شمېر نورو ښارونو ته هم غځېدلی. دا چې د اعتراض لامل څه دی، ولې له درې ورځو را په دې خوا دغه ناکرارۍ پیل شوي دي، همکار مې سلطان محمد سرور دا موضوع تعقیب کړی. د مهال سره په سټوډیو کې دی. سرور صاحب، ستړي مشي، راځئ له دې روسي وضعیت پیل کو. نن چې د اعتراضونو درېمه ورځ ده، پلازمینه تهران کې څه تیریږي او آیا شاوخوا نور ښارونو ته هم اعتراض غځېدلی کنه؟
تاسو ستړي مسی او اوریدونکو ته سلام. په ایران کې مظاهرې او اعتصابونه له درې ورځو راهیسې پیل شوي دي. دغه اعتصابونه د یک شنبې په ورځ وروسته له دې چې په ایران کې د خارجي ارز او د سرو زرو په قیمت کې اوچتوالی راغی پیل شول. د نن ورځې رپورټونه ښیي او د ازادي راډیو فردا څنګه ویډیوګانې ترلاسه کړې دي چې د تهران د بازار لوی برخې تړل شوي دي. دغه راز کرمانشاه کې شمال غرب کې هم اعتراضات شوي دي. پرون په ایران کې په شوش او په ملایر او ځینو نورو سیمو کې هم لاریونونه د کسبکارانو راوتي وو. او اعتراض کړی وو. نن هم په مجموع کې ویلي سو چې احتساب او اعتراضونه دوام لري.
که څه هم تاسو لاندې اشاره ورته وکړله چې لامل څه دی، اما کراس شو دی چې په ایران کې چې تقریبا یو سخت دریزه حکومت دی، دغه ډول اعتراضونه ډیره کمه سابقه لري. لامل څه دی چې دومره خلک وپارېدل او دغه اعتراض دومره لوی شو چې نن دغه درېیمه ورځ ده؟
پخوا هم دا ډول اعتراضونه او اعتصابونه شوي دي. په مجموع کې په ایران کې ولس ښایي چې ښکاري چې له ځینو چارواکو یا له حکومت نه ناراضه دی، او هر فرصت چې ترلاسه کړي د اعتراض لپاره هغه اعتراضونه لکه څنګه چې موږ ویل د قیمتونو د اوچتوالي په باره کې دی. خو بیا هم په دغو اعتراضونو کې داسې شعارونه اورېدل شوي دي د حکومت ضد او د ایران د مشر خامنه‌ای خلاف شعارونه ورکړل شوي دي. نو په لویه کې په ایران کې نارضایتي سته او کله ناکله د دغه سې اعتصابونو په شکل کې څرګندېږي.
بله، او د پولیسو چلند څه دی؟ په خوا په دغه سې مظاهرو کې د لزګونه کسانو د نیولو خبر ورکول شوی دی. البته د ایران حکومت ورته خپل استدلال لري او وایي چې دغه کسانو یا له مظاهرونو یا له اعتراضونو ناوړه ګټه اخیستله. داسې ویل کېږي چې نن یا پرون هم پولیسو له زور زیاتی کار اخیستی دی یا لږ تر لږه مظاهره کوونکي تیت او پاره کړي دي، داسې څه راپور نشته؟
په ترلاسه شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې مشخصا ایرانی امنیتي ځواکونو د تهران په شوش میدان کې د اعتصاب کوونکو او د لاریون کوونکو د تیتولو لپاره له اوکې بیونکې ګاز کار اخیستی دی. یو شی بل چې د پام وړ دی او هغه دا دی چې دا لومړی ځل دی چې ډیره کم سابقه توګه د ایران دولتي رسنۍ د روانو اعتصاباتو راپورونه خپروي. هغوی ورته په نامه د اغتشاشات د اغتشاشاتو رنوال لاندې دا جریان تعقیبوي. حکومت هم غبرګون ښودلی دی. د جمهور رئیس پزشکیان دفتر ویلی دی چې دوی د مرکزي بانک رئیس تبدیلی او په ځای نوې رئیس ټاکي. نو وګورو چې دغه اقدامات به څومره د لارون کوونکو د قناعت وړ شي کنه.
د افغانستان ګاونډي هیواد دی، څه اغیز کولای شي احتمالي د افغانستان پر وضعیت باندې؟ ځکه تګ راتګ لارې له پاکستان سره مخکې موږ واورېد چې تړلې دي، ایران سره تګ راتګ او تجارت روان دی. آیا دغه اعتراضونه، دغه مظاهرې، د بازار بندوالی به پر افغانستان هم په لاندې اوږد مهال کې اغیز وکړي؟
طبعا دغه تحولات تاثیر کوي. اولان خو په افغانانو باندې چې په ایران کې اوسي، فلکاو افغانان په ایران کې اوسي، هلته کاروبار کوي تر اوسه، اګر څه ډیر بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. بله دا چې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د افغانستان لارې له پاکستان سره د تجارت تړل شوي دي، او هماغه یوازې د چابهار منفذ دی چې له هغې لارې افغانستان تر ډیره بریده صادرات او واردات کوي. که چیرې په ایران کې اقتصادي تغییرات راځي، اطمان چې د افغانستان په اقتصاد او په بازار باندې هم تاثیر کوي. بل دا چې په دې وروستیو کې د افغانستان او ایران ترمنځ اقتصادي راکړه ورکړه ډېره لویه شوې ده، نو حتما تاثیر به ولري د افغانستان په اقتصاد او بازار باندې.
بله، کورودان سرور صاحب، وروستۍ پوښتنه به را شو دې ته چې نړیوال غبرګونونه څه دي، خصوصا د متحده ایالاتونو کله چې د ایران د سیاستونو یادونه کوو، نو د نړیوالو غبرګونونه خصوصا د امریکا چې له دوی سره وروستۍ کې جګړه هم وکړله، د دوی غبرګون هم مهم دی. آیا څه راغلي د سپینې ماڼۍ له ادرسه یا هم د امریکا د نورو ادارو له ادرسه؟
تر اوسه د سیمې هیوادونو کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو د امریکا بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په خپل اکاونټ کې، په فارسي اکاونټ کې لیکلي دي چې متحد ایالات د ایران د خلکو د هلو ځلو او د ملاتړ کوي او د دوی د غږ ملاتړ کوي. دومره ویلي دي. دغه راز په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر هم ورته خبر کړی ده.
کور ودان، ډیره مننه. همکار مې سلطان محمد سرور و چې د ایران پلازمینه تهران او شاوخوا نورو ښارونو کې د راپارېدلو مظاهرو او اعتراضونو په اړه تاسو ته معلومات ورکول.
له خبرونو ورآخوا
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو، اوس هم راځو دې ته چې په کاپیسا کې یوه لرغونې مجسمه موندل شوې ده. چارواکي وایي چې د ګریکو بودیک په سبک دا جوړه شوې مجسمه شاوخوا 2000 کال پخوانی یا لرغونی ده. افغانستان د لرغونی تاریخ په اوږدو کې د بودایي تمدن له مهمو مرکزونو څخه وو. تفصیل به له اسمت سروانه وو.
په کاپیسا ولایت کې د یونانی بودایي دورې 2000 کال پخوانی مجسمه موندل شوې ده. دا مجسمه چې د یوې ملکې ده، د افغانستان د لرغونی کلتوري او هنري میراث یو نقشه ګڼل کیږي. په کاپیسا ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتوري ریاست اعلان کړی چې دا لرغونی مجسمه په بودایي دورې پورې اړه لري. یاد ریاست د سه شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا مجسمه د کاراتاس په سیمه کې چې د دوهمي امنیتي حوزې اړوند په یو کور کې موندل شوې ده. چارواکي وایي چې دا اثر شاوخوا 2000 کلن دی او د یونانی بودایی یا گریکو بودیک هنری سبک له مخې جوړ شوی چې پکې د یونانی هیلینیستی او بودایی هنرګډ اغیز ښکاري. دا مجسمه د بودایی دورې د یوې ملکې چیره شي او د سیمې د لرغونی کلتور او هنر په اړه هم مهم معلومات وړاندې کوي. افغانستان د بودایی تمدن بډای تاریخ لري. په ځانګړي ډول کاپیسا، ننګرهار او بامیان هغه سیمې دي چې یو وخت د یونانی بودایی یا گریکو بودیک هنر او زده کړو ستر مرکزونه بلل کېدل. د افغانستان ډېرې لرغونې بودایی مجسمې او خانقاوې د تیرو جګړو پر مهال ویجاړې شوې دي چې پکې په 2001 میلادي کال کې د طالبانو له لوري د بامیان د بودا مجسمو نړول هم شامل دي چې په ټوله نړۍ کې سخت غبرګونونه وپارول. کارپوهان وایي چې دا نوې موندل شوې مجسمه کولی شي د لرغوني افغانستان د هنر، کلتور او له بودایي تمدنونو سره د سوداګریزو اړیکو په اړه ارزښتناک معلومات وړاندې کړي. افغانستان د لرغوني تاریخ په اوږدو کې د بودایي تمدن له مهمو مرکزونو څخه و. په ځانګړي ډول له لومړۍ تر درېمې میلادي پیړۍ پورې د کوشاني واکمنۍ پر مهال په دې دوره کې بودیزم په پراخه پیمانه خپور شو او د ګندهارا کلتوري سیمه چې د افغانستان ختیځي او د اوسني پاکستان شمالي سیمه پکې شامل وي، د بودایي دین، فلسفه او هنر یو نړیوال مرکز وګرځید. بامیان، کاپیسا، ننګرهار او بلخ هغه سیمې وې چې خانقاوي، استوپی او شوونیز مرکزونه پکې فعال وو او د ورېښمو له لارې له چین، منځنۍ آسیا او هند سره فرهنګي اړیکې لرلې. د ګندهارا هنر هم په همدې خاوره کې وده وکړه چې پکې د یونان د هیلینیستي هنر او بودایي مذهبي موضوعاتو ګډ اغیز ښکاري. د بامیان د بودا سترې مجسمې د همدې دورې تر ټولو څرګند سمبولونه وو چې تر نړولو مخکې د نړۍ له مهمو لرغونو هنري آثارو شمیرل کېدې. دا تاریخي میراث شي چې افغانستان یوازې د جګړو سیمه نه بلکې د تمدنونو د تلاقي یو مهم مرکز هم پاتې شوی دی.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
تاسو خبری مجلې ته غواګي ورو ورو رسیدو. د خبری مجلې د پای شیبو ته په وو بجو د ځوان فکر خبرونه لیا ده مباسې. نن په کې په 2025 کال کې د افغانستان د خبريالانو او رسنیو پرستونزو خبري کیږي. په پای کې هم راځو تاسو هغو پیغامونو ته چې د ازادۍ رادیو واتس اپ شمیره ته مو را لېږلې دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا غزمر دا هلمند ولایت کم پنبه چی دی دا غم باید چی دا وزیر صاحب تللی دی هند تا دا غل اصلی کسر وکی زکا دا غزمر دا پنبه و کمت دیر چچ دی دیر کم دی زکا دا دری کالا و آخوات دا پنبه دلتا چی مش خرچوالا دا پنبه تقریبا په هغه وخت کې په کالدارو باندې 1500-1400 تر 1200 کم نرخ اوس په 1000 افغانۍ دي. دا درې کاله مخته نو زموږ مثلا چې کود را نیسو انبار را نیسو یوه ګونی انبار په 15,000 افغانۍ. دا د مځکې کم مصارف چې دي په دا خلګه یې اړه یې په ټکټرانو یې جوړي په 6,000 کالدار یې
یا په 1500 افغانۍ باندې یو جریب وسولاړی نو دا خلک ډیر تنگ دی، ډیر په عذاب دی.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي. مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.